حالا با صالح محمد صالح باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسو ته هم شب ورځ غواړم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویدا خبرونه تر 9 بجو ده. دا راپور درتل ورو چې افغان حکومت پرون له متحده ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د کورونی چارو وزارت وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک د مخدره موادو کښت، قاچاق یا هم کاروبار کوي. په پیل کې له حمیدی عثمان هارون څخه خبرونه اوري.
افغان حکومت له امریکې غوښتي چې د ګوانتانامو په بندیخانه کې افغان بندیان د افغانستان ته وسپاري. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ کار په نږدې راتلونکي کې پرانستل کیږي او تمه ده چې د امریکې او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به نن په پاریس کې سره وګوري. پوره خبرونه واورئ. افغان حکومت پرون له متحده ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته ور وسپاري. د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر بارک اوباما د هغو هڅو ستاینه هم کوي چې غواړي ګوانتانامو زندان وتړي. د افغان ولسمشر ویاند د آزادۍ راډیو ته وویل ښاغلی کرزی لمن ده چې د امریکا کانګرس به خپلو هیوادونو ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږدولو په برخه کې قانوني محدودیتونه لرې کړي. افغان حکومت دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جرګې یو پلاوی پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی او نور چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. د ښاغلي فیضي په وینا د کانګرس پلاوی له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاټ هم ورکړ. افغان حکومت وایي د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په نږدې راتلونکي کې پرانستل کیږي. د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ټاکل شوی چې د اورګاډي د دې پټلۍ د پرانستو په مراسمو کې ولسمشر حامد کرزی هم ګډون وکړي. د خبر له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف تېره ورځ په کابل کې له ښاغلي کرزی سره وکتل او د ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف پیغام ور وسپاره. په پیغام کې ولسمشر کرزی ته بلنه ورکړل شوې چې هغه هیواد ته سفر وکړي او د اورګاډي د دې پټلۍ د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د ترکمنستان له عطا مراد سیمې پیلېږي. د افغانستان د اقینې او اندخوی له سیمو تیریږي او د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې تر تاجکستان پورې رسیږي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. تمدد امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران جنکیری او سرګی لاوروف نن په پاریس کې سره وګوري او د سوریې د سولې د کانفرنس په اړه خبرې وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون اعلان کړ چې حکومت په اصولو کې تیار دی چې په دغو نړیوالو خبرو اترو کې برخه واخلي.
لقد قمت بابلاغ
هغوای ما د عراق صدر اعظم نوری المالکی او د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د سوریې له دې پریکړې خبر کړل چې په اصول کې به له یو رسمي پلاوي سره په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په جون میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. دا لا څرګندانه ده چې د سوریې ملکی اپوزیسیون به په دې خبرو کې برخه واخلي که څنګه. خو د سوریې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف استازي لوی صافي پرون د ترکیې په استانبول کې وویل
Of course as you all know we have in principle agreed
هغه وی البته لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په اصول کې موافقه کړې چې د جنیف په غونډه کې برخه واخلو. انتظار یو د سوریا وسط د رژیم د هدف او ارادو په اړه په څرګند واورو. تر اوسه خو اشاره مثبت نه وي. د سوریا اپوزیسیون د قدرت پر سر په مبارزه کې او د اسلام پالو د نفوذ له کبله پر دوو برخو ویشل شوی او د اسد له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده. په عراق کې پرون د تشدد بیلابیلو پیښو لږ تر لږه و کسان ووژل. د تشدد یوه خونړۍ پیښه په شمالي ښار موسل کې د موټر بم چاودنه وه چې درې پولیس افسران یې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال ووژل. په همدې ښار کې په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وواژه او په درېیمه پیښه کې چې د بغداد په کاظمیا نومي سیمه کې وشوه وسلوالو درې ملکي کسان ووژل او یو بل یې ټپي کړ. په عراق کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په دې ترڅ کې یوازې په وروستیو دوو اونیو کې درې سوه کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه ناحیه کې چې د حزب الله تر ادارې لاندې ده پرون دوه راکټونه ولګېدل او لږ تر لږه څلور کسان یې ټپیان کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې د بیروت پر مار میخایل نومي سیمه د دې راکټونو د توغولو مسؤول څوک دی. د توغندیو د برید د حزب الله د مشر حسن نصرالله له دې اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې د ده په مشرۍ ډلې ژمنه کړې ده چې په ګاونډي هېواد سوریا کې به د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جګړه کوي. نصرالله وویل چې سوریا او لبنان د سخت دریځو سینی مسلمانانو لخوا له ورته ګواښ سره مخامخ دی. د تور ولګاوه چې امریکا او د هغې متحدان د دسیسو له لارې غواړي د حزب الله سیال اسرائیل ځواکمن کړي. د حزب الله جنګیالي عمدتاً په سرحدي خارګوټي قصیر کې چې اکثره اوسیدونکي سنی مسلمانان دي د سوریې د ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرسته جوړ شوی هغه پلان چې اټکلي لګښت یې ښایي څلور میلیارده ډالرو ته ورسیږي د راڅرګندېدو په حال کې دی. کیری چې په اردن کې د نړۍ په اقتصادي ناسته کې خبرې کولې وویل چې د تورستي ځایونو د رغونې لپاره د نږدې څلور میلیارده ډالره پانګونې ته سترګې په لار دی. د په دې اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دا پلان به د فلسطین اقتصاد په راتلونکو دریو کالو کې په سلو کې تر 500 پورې پراخ کړي او له دریو دوه برخې بیکاري به ختمه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې دا ټول د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو په پرمختګ پورې اړه لري. جان کیری د بریتانیا له پخواني صدر اعظم ټونی بلیر او له نړیوالو لویو سوداګرو سره یو ځای د فلسطین د اقتصادي رغونې لپاره ګډ کار کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهوما ایالت مور سیمه وکتله چې تیره اونۍ پکې بړبکیو څلیرویشت کسان مړ کړل، په دوی کې لستانه ماشومان وو. د طبیعي آفت ملکیتونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت زیان هم ور واړوه. اوباما وویل د می د شلمې بړبکۍ ویجاړي سخته وه. د دې بیا رغونې د اوږدمهالې مرستې ژمنه وکړه. هغه وایي زه نن دلته د یو پیغام لیږدونکی یم. دلته ټولو ته خبر ورکوم چې تاسو یوازې نه یاست، تاسو تر شا خلک لري. څرګنده ده چې دلته ویجاړي په سختۍ د درک وړ ده. بړبکۍ 12,000 کورونه زیانمن یا هم ویجاړ او 33,000 کسان متاثره کړل. او وروستی خبر دا چې د فرانسې د کند فلم فستیوال تیر ماښام پای ته ورسید. جوری ډیلی د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه د مازی په نوم د ایراني ډایرکتر اصغر فرهادي په نوم کې په فلم کې فرانسوي هنرمند برینیس بیژو ته ورکړه. د غوره نارینه لوبغاړي جایزه په نبراسکا نومي فلم کې د هالیوډ پخوانی لوبغاړي بروس دیرن ته ورکړل شوه. او د غوره فلم جایزه د اډیلا د ژوند په نوم د دوه همجنس بازانو نجونو د کیسې په اړه جوړ شوي فلم وګټله. دا فلم تونسي ولاس د فرانسوي ډایرکتر عبداللطیف کیچیچی جوړ کړی. همداراز د کان د سګنی فستیوال د غوره ډایرکتر جایزه د هیلي فلم لپاره مکسیکوي ډایرکتر امت اسکلانتی ته ورکړل شو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او پوره 8 دقیقې شوې. پرونه کې اوري چې د ګوانتنامو زندان د افغان بندیانو د سپارلو په اړه افغان حکومت بیا خپل غوښتنه تکرار کړه.
جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې هغه ټول زندانیان د افغانستان وګړي دي او د ګوانتنامو په زندان کې اوس هم شپه ورځ سبا کې د افغانستان ملي حکومت ته وسپارل شي.
د کورونی چارو وزارت وی په افغانستان کې 3 میلیونه خلک د مخدره موادو قاچاق کښت یا هم کاروبار کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان د کرکټ ملي ټیم سره
تخنیکی دګر کې مرسته وکړي، لکه د لوبغاړو روزنه، د روزونکو روزنه یعنی د کوچز روزنه، او همدارنګه د هغوی کډنوم رشمیرونکو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي.
په کونړ کې په یولاري کې بار مهمات نیول سوي، د ژوند پرنګونی کې د ولورونو مسله سیړل سوي.
باځي خلک به سواد دي نو ولورونه دا غوي خو درې لکه او څلور لکه پنځه لکه په ته هته په پکتیا کې 12 لکه او خبره ده په ډالر ته خبره رسیدلې ده.
د نور مسایلو ترڅنګ د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. افغان ولسمشر حمید کرزی د ګوانتانامو زندان د بندولو په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما د هڅو ستاینه کړې او غوښتنه کړې چې د دې زندان افغان بندیان باید افغانستان ته ستانه کړي سي. افغانستان ته د ګوانتانامو د افغان بندیانو د سپارلو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو جرګې یو هیئت پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزی سره وکتل. تفصیل احمد تکلس خوري.
افغان حکومت پرون له متحدو ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ولسمشر حمید کرزی د ولسمشر باراک اوباما د هغه هڅو ستاینه هم وکړه چې غواړي ګوانتانامو زندان وتړي. ولسمشر کرزی د روان کال په جنوري میاشت کې چې امریکا ته سفر کړی و هم له امریکایي چارواکو افغانستان ته د دې زندان د بندیانو د سپارلو غوښتنه کړې وه. ښاغلی فیضی وویل چې افغان ولسمشر پر خپله دې غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ.
جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې هغه ټول زندانیان چې د افغانستان بعد د افغانستان وګړي دي او د ګوانتانامو په زندان کې اوس هم شپه ورځ سبا کوي دغه زندانیان ژر تر ژره د افغانستان ملي حکمې ته وسپارل شي او دوی خپل وطن ته راستانه شي.
ښاغلی اوباما د تیرې پنجشنبه په ورځ په یوه وینا کې پر خپله دې هیله چې ګوانتانامو زندان باید بند شي ټینګار وکړ. اوباما د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې په خپله وینا کې همداراز یمن ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه خپله پریکړه هم اعلان کړه. د افغان ولسمشر ویاند ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی کرزی هیله من دی چې د امریکا کانګرس به خپلو هیوادونو ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږد ولو په برخه کې قانوني محدودیتونه لري کړی.
سورج لوخي جمهور رئیس باراک اوباما خپل په وینا کې وویل چې د خپلې هڅې ادامه ورکړي تر څو د ګوانتانامو زندان وصل شي او د امریکا د کانګرس یې وغوښتل چې هغه ټول بندیزونه چې دوی د زندانیانو پر انتقال د دولي لغوه شي. نو جمهور رئیس حامد کرزی د دغه کار هرکلی وکړي او ویل چې دا ډېر ښه اقدام دی چې دغه بندیزونه چې د زندانیانو په انتقال په اړه موجود دي لغوه شي او په نتیجه کې په خاص توګه افغان اتباع چې د ګوانتانامو په زندان کې دي خپل وطن ته راستانه شي او د افغانستان ملي حکومت ته وسپارل شي.
افغان حکومت دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جرګې یو پلاوی پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره لیدنه کتنه وکړي. د دې کتنې په اړه د افغان ولسمشر ویاند ازادۍ راډیو ته وویل
دوړ خو د افغانستان او فکرمن زاړي کو او همکاري پر تاسو باندې خبرې وکړي. همدارس د سولېزم سره د جګړې موضوع د سولې پروسه د وطن اتونکو انتخابات او د نور سیمه ایز مسایل دا ټول مسایل چې د دوړ خو ترمنځ په باندې خبرې وسولې.
په پلاوی کې د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي الیانا راس لهټنن، مایکل کلفټن بورګس، بلیک فارنټولد، ایمی بیرا او جوزف کینیدی شامل دي. د ښاغلی فیضی په وینا د کانګرس پلاوی له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ هم ورکړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې دا مهال 3 میلیونه خلک د مخدره موادو قاچاق، کښت، تولید یا هم کاروبار کوي. باز محمد احمدی ویل چې ګاونډي هیوادونه افغانان هڅوي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کاروبار وکړي. نور حال د جمیلې ظریف رپورت کې.
د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مؤینیت خبرداری ورکوي چې کله مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیت لوړولو ته پاملرنه ونشي نو افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته په یوازې توګه په دې برخه کې مبارزه ونشي کړی. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي د مخدره موادو په کښت او قاچاق بوخت دي. باز محمد احمدی پرتل دی چې د کوم هیواد نوم واخلی وویل چې افغانان ګوندی هیوادونه د کوکنارو کښت او د مخدره توکو قاچاق او تولید ته هڅوي.
په افغانستان کې 3 میلیونه کسان د مخدره موادو په برخه کې کار کوي. هغه ولایتونه چې مخدره مواد پکې کرل کیږي نام نه دي او تر څنګ یې هغه هیوادونه دي چې دوی د مخدره توکو کاروبار ته هڅوي. بدخشان چې د افغانستان په شمال شرق کې موقعیت لري له پاکستان او نورستان سره ګډه پوله لري. هلته مخدره مواد هم کرل کیږي، هم تولیدیږي او هم قاچاق کیږي. د مخدره توکو د قاچاق، کښت او تولید کاروباران د ځینو کړیو لخوا هڅول کیږي چې د کار موږ له ستونزو سره مخامخ کړي.
د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال په خبره په افغانستان کې دیرش په سلو کې نامني او د جګړې دوام د مخدره موادو د کښت او قاچاق لامل دی. احمدی وای چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو شمیر ډیر کم دی او په خبره یې باید چې ډیر شي. د رپورټونو له مخې دا مهال د 95% کې مخدره موادو کښت او قاچاق د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې کیږي، چې دې مسلې ته په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په اندېښنه کې دي. په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې غړیو هم انتقاد وکړ چې په تیرو کلونو کې له مخدره موادو سره لازمه مبارزه نه ده شوې، خو د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته به د دې کال په وروستیو کې نوي عملیات پیل کړي.
د 1391 کال په وروستیو درو او د 1392 کال په لومړیو درو میاشتو کې تقریبا په ټول افغانستان کې 15,940 جریبه ځمکه چې 12,209 هکتاره ځمکه کېږي د کوکنارو له کښت نه پاکه سوې. په دې دوه درې ورځو کې مو هم څو عملیاتونه درلودل. د جوزا میاشتې په لومړۍ نیټه مو د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې اووه لابراتوارونه د ځانګړو ځواکونو په مرسته په بشپړه توګه له منځه یووړل.
تقریبا نابود کردیم.
باز محمد احمدی هم در از وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 400 تنه د مخدره موادو د قاچاق، تولید او الکولي مشروباتو د قاچاق په تور نیولې دي. احمدی هم در از وای چې په دې وروستیو کې دوه کسان له 122 کیلوګرامه مخدره موادو سره چې کابل ته انتقالول نیولې دي. سره له دې چې له مخدره موادو سره د مبارزې مسولین وایي د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي، خو اکثره کتونکي په دې باور دي تر څو چې هغه لوی قاچاق وړونکي چې ښایي په حکومت کې د ځینو کسانو ملاتړ له ځان سره ولري ونه نیول شي، د مخدره موادو د قاچاق ستونزه نه شي هواریدی.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار د پنجوي ولسوالي چارواکي وایي چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په تړل کېدو سره د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې امنیتي وضع خرابه او د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د چارواکو په خبره په دغو سیمو کې دا مهال عملیات روان دي او تر دې مهاله زیات وسلوال وژل سوي یا هم نیول سوي دي. محمد صادق رښتینی چې له دغه شره را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي نور حال راکوي. رښتینی صاحب، اول خو دې سهار په خیر، دغه وسلوال د دې ولسوالۍ په کومو سیمو کې زیات سوي دي؟
سالی صاحب، ساس اوریدون که هم سعد نیکبرغه د پنجوایی ولسوال فضل محمد اسحاقزی وایي چې دغه وسلوال تر ډېره د پنجوایی ولسوالۍ په سپیروان او تلوکان سیمو کې دي. دوی وایي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې چې کله په پاکستان کې دیني مدرسې رخصت شوي، تقریبا د درو ولسوالیو د تشکیل په اندازه وسلوال طالبان دغه پنجوایی ولسوالۍ ته ورغلي. دوی وایي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره د تیرو څلورو ورځو راهیسې عملیات روان دي او تر اوسه هم دغه عملیات ادامه لري او تر دغه مهال 15 یا تر دغه هم زیات وسلوال وژل شوي او نیول شوي. دوی دا هم وایي چې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم په ټپي حالت کې د سیمې تښتېدلی دي.
چارواکي څه وایي چې دغه عملیات به څونه دوام کوي؟
لکه څنګه چې د پنجوایی ولسوال وایي چې عملیات دوام لري او وسلوال طالبان په دغه سیمو کې فعالیت لري، دوی وایي چې تر څو چې دغه سیمې د وسلوالو طالبانو څخه نه وي پاکې شوي تر هغو به عملیات دوام لري.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. د ډیورن له کرښې هاغړې په لسګونو قبایلي مشران ننګرهار ته تللي او وایي چې افغانستان ته د سولې پیغام راوړی دی. د مشران په داسې حال کې سفر کوي چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې حساسیتونه او کړکیچ زیات شوی دی. دا چې دغه کسان د چا د سولې پیغام له ځان سره راوړي. شاه محمود شنواری به راته وایي چې له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شنواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر، دوی د چا پیغام لیږدونکي دي؟
ډېره زیاته من سالی صاحب، تاسو هم او ټول اوریدونکو سهار په خیر. د پاکستان د ډیورنډ کرښې د هغې غاړې د افریدو د اتو قومونو قومي مشرانو چې په سلګونو کسان دي له سلو څخه دوی تعداد زیات دی، دوی تېره ورځ د ننګرهار ته راغله د قبایلو چارو ریاست ته. دوی د یووالي او سولې پیغام دوی خپله د ډیورنډ دواړو غاړو کې د ناامنیو څخه سر وټکاولو او پر خبره باندې چې دوی هغلته د پاکستان د حکومت د زور زیاتي او ظلم څخه نور په تنګ راغلي دي. د مشران وایي چې دوی د پخوا نه د دوی مشران افغانستان کې تعلیمونه کړي دي، همدارنګه د دې ډلې څخه یې تنخواوې اخیستې دي دوی د افغان حکومت نه غوښتنه لري چې باید غمی وخوړل شي او هغه ته د پاکستان ظلم موضوع جاتی څخه خلاص شي. دوی یوازینۍ غوښتنه هم دغه ده چې باید لکه څنګه چې دوی وایي چې موږ خپل افغانان یو، باید د افغانستان د واکمنۍ لاندې باید موږ ژوند وکړو، نه هلته چې دی په هغه غاړه کې ورسره د مور او میرې چلند کېږي. او دوی غوښتنه هم دغه ده چې دوی د اصول هم دغه د یووالي پیغام یې ځان سره رالېږدولی و.
د افغانستان له اړخه له دوی سره د څه ډول مرستو ژمنه وسوه؟
دته د قبیلو چار ریاست سره چې وغه کې د قبیلو چار رئیس وجیه الرحمن شینواری ویل چې د دې هم د قومي مشرانو غوښتنه کړې وه چې موږ د ولسمشر حامد کرزي سره غواړو چې کینو. خپل د قبیلو چار رئیس په خبره باندې چې افغانستان تر اوسه پورې دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی، نه دغه تمه ورکړې چې ورسره کېبني که څنګه، خو دوی اوس مجبوره شو چې په خپل سر باندې دعوته پرته راشي. او نزلی نور مشان هم شته د دې په خبره باندې چې هغوی هم را روان دي او ننګرهار ته راځي. خو خبره د قبایل چارو ریاست د معلومات له مخې چې دغه مسله له وزارت سره شریکه کړي، له وزارت له ولسمشر سره شریکه کړي تر څو د دوی د ناستې لپاره زمینه برابره کړي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار اته بجې او 21 دقیقې شوې. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو د دوشنبه د ورځې په ګڼو کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر له خولې لیکلي، په هغو ولسوالیو کې چې پولیس امنیت کابو نه کړي کارتونه نشو ویشلی. ورځپاڼې د همدې کمیسیون د ویاند خبرې راخیستې دي چې ویلي دي ټاکل شوې په ټول افغانستان کې په شرایطو برابر 4 میلیونه وګړو ته به د رایې ورکونې کارتونه وویشل سي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، د رایې ورکونې د کارتونو ویش په خلکو کې دغه هیله پیدا کړې چې انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. دا مطلب لیکوال د رای ورکونې د کارتونو ویش ته په ښه نظر ګوري او وړاندیز کوي په هغو ځایونو کې چې کارتونه ویشل کېږي باید ټینګ امنیت وساتل شي تر څو خلک وکړای شي په خپل وخت نوملیکنه وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. محور خپلواک ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي، په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شو، مګر د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګڼې پوښتنې، اندېښنې او ستونزې لا پر ځای پاتې دي. د لیکوال پاند دغه ستونزو ته د تیرو انتخاباتو په پرتله په جدیت ځکه باید وکتل شي چې راتلونکي انتخابات د افغانانو لپاره تر پخوا ډیر حساس او برخلیک ټاکونکي دي. ورځپاڼه په راتلونکو انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي، تر ټولو لویه او جدي ستونزه د امنیت نشتوالی دی. د سرمقالې لیکوال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له خولې لیکي، تر هغې چې د دوی امنیت ونه نیول سي دوی هغو سیمو ته د رایې صندوقونه نشي لیږدولی چې امنیت یې خوندي نه دی. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي، را روان انتخابات چې څومره د افغان ولس لپاره برخلیک ټاکونکي دي همره ورته باید تدابیر هم جدي او هر اړخیز ونیول سي. او د یو مسؤول ارګان په توګه د انتخاباتو د کمیسیون کارونه یوازې په دې نشي خلاصه کېدای چې دا او هغه به وشي. انیس دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي، په انتخاباتو کې ګډون ټولیز مسؤلیت او مکلفیت دی. د انیس د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي، سربیره پر دې چې په هیواد کې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې یو څه نام نشته، خو افغان ځواکونه به وتوانېږي د نوملیکنې او د انتخاباتو په ورځ امنیت ونیسي. او په پای کې د سرمقالې لیکوال په ټولو هغو کسانو چې په شرایطو برابر دي غږ کوي، د خپل مکلفیت له مخې ځانونه ثبت او په انتخاباتو کې ونډه واخلئ.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان د کرکټ له ملي ټیم سره تخنیکی مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د تاجکستان د کرکټ چارواکو د دې بورډ له مشر نور محمد مراد سره په کتنه کې له افغانستان څخه د مرستې غوښتنه وکړه او ښاغلي مراد ورسره د تخنیکی مرستې ژمنه وکړه. د تاجکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د افغانستان د مرستو د جزئیاتو په اړه احمد تکل د کرکټ بورډ د رسنیو د چارو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې. ښاغلي غروال، د مرکې په پیل کې د دې مرستو پر څرنګوالي
د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پام کې لري چې د تاجکستان له کرکټ سره په تخنیکي ډګر کې مرسته وکړي، لکه د
لوبغاړانو روزنه، د روزونکو روزنه یعنی د کوچز روزنه، او همدارنګه هغوی ته د نومره شمیرونکو د روزنې په برخه کې مرستې وکړي. خو لا هم د دغو مرستو، د دغو تخنیکي مرستو څرنګوالی دقیق نه دی په ډاګه، ځکه چې موږ په پام کې لرو په نږدې راتلونکي کې چې د تاجکستان له هېواد څخه یو بل پلاوی افغانستان ته راتلومي، او د تاجکستان د کرکټ رئیس به هم د هغه پلاوی یو غړی وي، د ډیرو مرستو په هکله به یو هوکړلیک لاسلیک کېږي که خیر.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ خپل ټیم ډیر نوی زلمی ټیم دی، څنګه تاسو کولای شئ چې د یو بل هیواد له ټیم سره داسې مرستې وکړئ؟
موږ کنی وی یو بیا هم پیاوړي یو، او موږ په ډیر لاند وخت کې ډیر زیاتې لاسته راوړنې درلودلې. زموږ د کورنۍ کرکټ جوړښت ډیر قوي جوړښت دی، او همدارنګه موږ له تخنیکي پلوه یعنی زموږ روزونکي ډیر پیاوړي دي، او په ډیره ستره کچه روزونکي لرو، لوبغاړان لرو، نومره شمیرونکي لرو. یعنی د افغانستان کرکټ بورډ اداره د کورنۍ کرکټ د جوړښت پلوه ډیره غني ده.
مګر غروال صاحب، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خپل کوچ بهرنی نه دی؟
هو که تاسو خبره بيخي پر ځای ده، زموږ د ملي نورسکلن لوبډالې د اوس مهال چې کله د الیکټریک جام سیالي درلودلې په ماليزیا کې، نو دغه سیالي په بهیر کې زموږ خپل ملي روزونکو هر یو حاجی ولیمین او دولت احمدي دوی روزنه وکړه. یعنی موږ دا وډاګه شو چې زموږ داخلي روزونکي هم له بهرنۍ روزونکو کم نه دي، او ان شاء الله موږ په ډیر لند راتلونکي کې دغه تشه هم ډکه کړو.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوچ به یو وخت په خپل یو افغان وي.
اوکې دا موږ په پام کې لرو، که څه هم په نړیوال کچه د ډیرو تکړه ټیمونو یا د ډیرو تکړه لوبغاړو روزونکي بهرني کسان دي، لکه د پاکستان روزونکي یو بهرنی کس دی، او همدارنګه د انګلیس لوبغاړي روزونکي یو پاکستانی دی کنه. نو همدارنګه د افغانستان روزونکي کچې د ملي لوبغاړو لپاره یو بهرنی کس هم ستونزه نه ده. خو بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ اداره په دې هڅه کې ده چې په دې نږدې راتلونکي کې خپل روزونکو وړتیا تر هغې کچې لوړه کړي چې هغوی د بهرنیو روزونکو ځای ونیسي.
ډېر ښه. اوس راځو بیرته هماغه د تاجکستان د کرکټ له ټیم سره د افغانستان د کرکټ د بورډ مرستې موضوع ته. دا مرستې چې تاسو ژمنه ورسره کړې له تاجکستان سره، دا به وړیا کوي؟
اوکې، دا مرستې به په وړیا توګه کېږي انشاءالله، او دغه وړاندیز د دوی له لوري شوی و د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته، او د دوی له لوري موږ ته ځانګړی ایمیل راغلی و او د ورته مرستو غوښتنه یې کړې وه.
غروال صاحب، له نورو ځینو هیوادونو سره چې ستاسو په نظر کمزوری کرکټ لري یا د کرکټ په برخه کې د نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري، هم څه مرستې په پام کې شته د افغانستان د کرکټ د بورډ لخوا؟
اوکې، د افغانستان کرکټ د پرمختیا په حال کې دی. موږ په ډېر لنډ وخت کې ډېر زیات پرمختګونه کړی دي. د لومړي ځل لپاره د کرکټ بورډ ادارې په افغانستان کې خپل دفتر ترلاسه کړ. زموږ لوبغاړي په لوړه کچه جوړ شول. په کابل کې، په جلال آباد کې، موږ تر شمال لاړو، په شمال کې موږ لوبغاړي جوړ کړل، تر خوست لاړو، هلته موږ لوبغاړي د جوړېدو کار پیل کړو. نو له همدې څخه دا څرګندېږي چې ان شاء الله موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې زموږ فعالیتونه تر نور هیوادونو هم رسیږي، او نور هغه هیوادونه چې د کرکټ په ډګر کې له موږ څخه په ټیټه سویه کې قرار لري او زموږ مرستو ته اړتیا لري، ان شاء الله چې موږ به دوی سره د امکان تر بریده مرستې وکړو.
د کرکټ بورډ د رسنیو مسول محمد عزیز غروال وو. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي چې په نورګل ولسوالۍ کې په یو کانټینر موټر کې بار پلسګونو میله وسله او په زرګونو فایره مرمۍ ترلاسه کړې دي. رپورت له روح الله انوري څخه واورئ.
د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل زاده راډیو ته ویل په یو کانټینر لرونکو موټر کې په لزګونو میله وسله او جنگي مهمات د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند امریکایي ځواکونو په نظامی اډه کې د سپین باس په نوم د امنیتي کمپنۍ لخوا ځای پزی شوی وو چې دوه لاند کروزر موټرو یې ساتنه کوله. د کونړ څخه جلال آباد په لور روانو کله چې یاد کانټینر د زیړی بابا په ساحه کې پولیسو ودرو، نو دواړه موټرې له سیمې په چټکۍ سره وتښتول شوې. امنیت قومندان وایي چې د سپین باس په نوم امنیتي کمپنۍ دوی سره ثبت نه ده، او همداراس کوم مسولیت هم په کونړ کې نه لري. د کمپنۍ مسولینو غوښتل چې یا د وسله او مهمات کابل او یا هم د هیواد بلې سیمې ته قاچاق او وی پلوري. دا هم له امکان لري نه و چې نیول شوی وسله او مواد وسلوال طالبان ته په لاس ورغلی وای. کوم کانټینر چې تاسو وینئ په غیر مسولانه توګه د عقاب په نوم کمپنۍ لخوا بار شوی او غوښتل چې په غیر قانوني ډول له کونړ څخه انتقال کړي چې د کونړ ولایت ملي پولیسو نیولې دي. 15 میله کلشینکوفونه، 2 میله پیکا ماشینداره، زدي مرمۍ واسکټونه، په زرګونه مرمۍ او نور ډیر شیان پکې دي. کوم کسان چې په لاند کروزرو کې ناستو ټول تښتیدلي او یوازې یو موټر چلوونکی ورسره نیول شوی دی. خلک وایي کومې حملې چې وسلوال طالبان په لویو ښارونو کې کوي هغوی هم په لوکسو موټرو کې خپل هدف ته رسول کیږي او بیا بریدونه ترسره کوي. دوی زیاتوي چې کیدای شي نیول شوي وسلې هم د یو برید لپاره کوم مهم ځای ته رسول کیدی. جنرال سید خیل هغه کس هم خبر اعلان ته وښود چې څوک څو ورځې وړاندې د ناړۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی و. امنیت قومندان وویل چې نیول شوی سړی محمد الله نومیږي او د وسلوالو طالبانو قومندان و. په یوه 13 کلنه جینۍ جنسي تیری کړی. کله چې ښځې غوښتل یا د جینۍ د محمد الله له تیری بچ کړي په هغې خوټکېدلې اوبه اړولې وي او همداراز په قتلونو او جرمونو هم تورن دی. ښاغلی سید خیل وایي محمد الله سره یو میل کلشینکوف، یو میل توپانچا او نور شیان نیولې دي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمید عثمان هارون څخه اوري.
افغان حکومت له امریکې غوښتي چې د ګوانتانامو بندیخانه کې افغان بندیان د افغانستان ته وسپاري. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ کار په نږدې راتلونکي کې پرانستل کیږي. تمه ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به نن په پاریس کې سره وګوري. په عراق کې په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي. د لبنان په پایتخت بیروت کې د حزب الله تر ادارې لاندې سیمه کې د دوو راکټونو په لګېدو کې څناڅه څلور کسان ټپیان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرسته جوړ شوی هغه پلان چې اټکلي لګښت ښایي څلور میلیارد ډالرو ته ورسیږي د راڅرګندېدو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهوما ایالت مور سیمه وکتله چې تېره اونۍ پکې بړبکیو څلیرویشت کسان مړه کړل. او په فرانسه کې د کان نړیوال فیستیوال تیر ماښام پای ته ورسید.
د بلخ ولایت چارواکي ډاډ څرګندوي چې نا امني به په یوه سیمه کې هم د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ګډوډ یا د نوملیکنې بهیر ته ستونزې پیښ نه کړي. لطیف صحاک رپورت لري.
د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال عبدالرزاق قادری وایي هغوی د ټول ټاکنو درې مرحلو لپاره چمتووالی نیولی او په ټول ولایت کې به د کارتونو د ویش، د کمپاینونو ترسره کول او د انتخاباتو لپاره به ټول مرکزونه پرانیستي وي. نوموړي دا خبره د انتخاباتو د کارتونو د ویش په لومړۍ ورځ کې بیان کړه. د نورو مراحلو لپاره هم پولیس خپل آمادګي لري. موږ به د انتخاباتو د کارتونو د توزیع، کمپاینونو او د انتخاباتو د ورځې امنیت ټینګ کړو.
درستش تامین امنیت وکړو.
که څه هم بلخ ولایت کې د نورو ولایتو په څیر نن خلکو ته د انتخاباتو د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوه، اما د دې ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي مزار کې د دوه مرکزونو پرانیسته د هغوی د اندېښنې وړ ده. د ولایتي شورا رئیس ډاکټر افضل عدید وایي باید مزار شریف کې حداقل څلور مرکزونه پرانیستل سوي وای.
باید
حداقل څلور مرکزونه په مزار شریف کې موجود وای، اما متاسفانه زه نه پوهیږم چې په کوم دلیل باندې دا مرکزونه پرانیستي نه دي. آیا دوی پیسې نه لري او یا هم له همدا اوسه د انتخاباتو د نه ترسره کېدو کوم پلان ترریزي سوای ده؟ پندیال که بلخ ولایت که د انتخابات د خپلواک کمیسیون چارواکی بیاوی اغوی به پراترون که دو میاشتو که پا چار لسول سوالایی که نور داسی مرکزون هم پرانیزی.
عبدالسامت حریف الف خپل سمس کلی کلی د افغانستان حکومت باید په دولتي ادارو او دفترونو که د فاسد او په بدو ککړو کسانو مخه ونیسي. محمد نعیم له خوست نه لوستوالو طالبانو څخه مو غوښتنه ده چې خپل هیواد دې په پردیو کسانو نه ورانوي. بل اوریدونکی چې نومې هېر شوی لیکي تر څو چې په افغانستان کې د پولیسو لخوا پر خلکو ظلم کیږي ګمان نه کیږي چې جنگ دې ختم شي. ماشاءالله له خوست نه د خوست په زیاتو برخو کې د ټیلیفوني شبکو انټرنونه کار نه کوي. د مخابراتو وزارت څخه هیله کوو دا ستونزه حل کړي. نومان عرب له لغمانه د مرکز په چارقلا سیمه کې د برېښنا د نشتوالي ستونزه حل شوې نه ده. ټولو ولسوالیو ته برېښنا رسول شوې خو دغه کلی ورڅخه بې برخې ده. بل اوریدونکی لیکي افغان حکومت د لهند سره خپلې دوستانه اړیکې پراخې کړي. دا د افغانستان په ګټه دي. او صبغت الله وعده کلیکلی چارواکي مجرمان نیسی او بیا د پیسو په بدل کې خوشی کوي. دا عدالت چوکا تجارت.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خو سروستۍ رپورټ راخلو د شوونکې په ویاړ د می له 24 نیټې څخه د کوټې په بیلابیلو افغاني لیسو کې د شوونکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پرون هم په کوټې کې د احمدشاه بابا په عالی لیسه کې دغه ورځ په درنو مراسمو سره ولمانځل سوه. تفصیل د برکوال میخیل په رالېږلې رپورټ کې.
د شوونکې د نړیوالې ورځې په ویاړ په دې غونډه کې د امام ابو حنیفه لیسې، حضرت بلال لیسې، مسلم لیسې او د سرانانو کمپ د لیسې په لسګونو استادانو او زده کوونکو ګډون کړی و. د احمدشاه بابا علي لیسه په کوټه کې یوه له هغو لیسو څخه د چهار کال د 12 ټولګي لسګونه زده کوونکي ترې د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د یکشنبې په ورځ د شوونکې په ویاړ جوړه شوې غونډه کې زده کوونکو د شوونکې د مقام او د وطن په اړه شعرونه او لیکنې واورولې. د اتم ټولګي و زده کوونکي دارو خان د استاد مقام په شعر کې وستایه.
معلم از مایتان تلوی پټول جهان اوزلی تا افغان معلم از مایشان معلم از مایشان پردی زیات زیات افتخار رنا غانی خوروی تر کی ور کوي سوخالیان راولی خوشحالیان راولی بدمرغان ور کوي.
د یو لسم ټول گز د کوونکې سم اولاد شوونکې د مقام پاړه خپل لندکی لیکنه ول سلاو په یو برخه کې وویل چې په نړۍ کې چې څومره پرمختګ سوی دی دا د شوونکې له برکته دی.
لفظ معلم چې قدر شیرین و نازنین است که ما را مانند افتاب درخشش می دهد. معلم شمی است که خود می سوزند و به دیگران روشنی می بخشند.
لسرانانو کمپ څخه راغلی دی ویلې چې استاد وزیر محمد وفا وویل افغانانو د جنگونو او جهالتونو له امله ډېرې بدمرغۍ ولیدلې. نور باید خپل نسلونه په دې پوه کړي چې بې قلم او بې کتاب خلاصای نسته په بل کار.
افغان مهاجرین پاکستان ترالو مړ تباشر شوق مړ نه درلودی مړ پس کرو باندې لیکل لیکن نن الحمدلله زداس پر تمن ورځ وینم چې افغانان یو جوړوي. ورونو استادانو ستاسو جنگ له تیاری سره نه ده، ستاسو جنگ له ټوپک سره نه ده، ستاسو جنگ له جهالت سره ده، ستاسو جنگ له هغو خلکو سره ده چې رڼایي وژني. نو ستاسو د دې مرچي لپاره له تاسو سره یو شی ده چې هغه قلم د تباشر ده او توره تخته ده.
د شوونکې په ویاړ په دې غونډه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب هم ګډون کړی و. ښاغلی سیماب په خپلو خبرو کې د شوونکې پر ارزښت خبرې وکړې. خو ورسره یې په ټولنه کې د مثبت بدلون د نه راتګ پړه هم پر شوونکې ور واچوله چې وایي شوونکو خپلو شاګردانو ته سالمه روزنه نه ده ورکړې.
کوم کامونه چې استادان لري هغه کامونه د نړۍ پر مخ باندې د پرمختللي کامونو په صف کې لیدل کیږي. کم کامونه چې د استاد څخه به برخې دي دا غوی په لاس کې توپک توره جنگ او وطن وران دي. دا کام مکتبونه زکه سيزي ملاله زکه په ګولې ولي چې د دې کام استادان او د کام ته د علم اهمیت نه دي شول.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په لسګونو افغاني عالي لیسې او لومړني ښوونځي فعالیت کوي. خو هغه افغان ماشومان چې د کورنۍ اقتصادي ټیټ دی د زده کړو پر ځای په خواري مزدوري اخته دي او کورنۍ یې نسي کولی چې د ښوونځیو میاشتني فیسونه ادا کړي. دغه افغانان تل د افغانستان د ښوونې له وزارت او د مهاجرینو له ریاسته غوښتنه کوي چې د دوی د ماشومانو لپاره دې هم په وړیا توګه د زده کړو زمینه برابره کړي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
دژوند رنگونه
زمانو مو خیرامت خیرخوا د ننګرهار دولت د شینوار د ولسوالۍ اوسیدونکی.
ویل کیږي چې د تاسو په سیمه کې ولورونه ډېر زیات سوي، آیا دا رښتیا ده؟
دا زموږ موقت دی، زموږ د سترګو لیدلې حالت دی چې موږ په اطرافو کې او حتی په هغه وخت کې چې پیسو اهمیت زیات و پیسې نه پیدا کېدي نو هم 15,000 او 20,000 اول موږ خپل مشر ورو خپل ماما لور موږ له 15,000 روپۍ په یو دمې غوښتي. حال دا چې موږ د میاشتې عواید 500 روپۍ نه لرو. نو پاس د 5 کلونو دغه واده بیا موږ 15,000 روپۍ پیدا کړې دا واده مو کوي په دې صورت کې چې هغه خطر نور نظر شي او دا ورو نور میګره شي نو چې هغه قرض خلاصو او په بل ځل مې شو چې بل دم کو تولې 1000 روپۍ ته ولور رسیدل 1000 روپۍ به هغه واغستې هغه چې هغه کارم چې ورواو د ټماټر زم تیرې سپینګره شم تقریبا زه 50 کرم چې ماته په منو بتره ورسیدم نو دا اوس خو په مخبات خلک به سواد دي نو ولورونه دا غوي خو 3 لک او 4 لک 5 لک روپۍ ته هته په پکتیا کې 2 لک او خبره په ډالر ته خبره رسیدلې ده په دغه سوسوالان د دې جوړان ټول ځړی یو یا بځی پردن څو په قاچاقي ډول باندې روپیه مملکتون ته ځنه تیرې چې پلان کې باندې طلب کړي باندې عربي امارات کې پراتې دي ورته مزدوري کوي ترڅو چې ټول 15 کله تیر کې او پیسې راوړي دوی ته ولول ورکي اچ ولول ورکي به ته روسو د وادنه دوی به یو به مزدوري کې خریدل ته ناشې په نوم سره نو دا یو ډیر ناوړی کار دی
په دې ځېتو سیمه کې خو د سپینګیرو پریکړې او فیصلې هم ډیر ارزښت لري مثلا دوی څه کوم خبر وکي به خلک لغنه سرغړونه نه کوي د تاسو په نظر تر اوسه سپینګیرو ولې په دغه سیمه د مسایلو باندې پریکړې نه دي کړی
دا خوده خبره ده چې د خپلولۍ خبره ده پټه د سپرالا کارنه بیا هم سپینګیرو واز او ملایان واز او نصيحت کوي یو څه اندازې شل شي ولیکن بعد بیا هم چې چا لور کې ورزي نو هغه تاسو رپټ د شریک دي که په دغه شرایط ما سره خپلولۍ کې راځه د لور در کوم خو چاته بغغ نه کې وو به چې مان هیڅ شي نه یاسته نو بعد دې شمتا بعد دې خلک هم ستاسو کې چې حتی د خپل جمع نه په مصرف کوي ورزنه یو خپلولۍ ما خپل زوی ته واده کوي حتی د خپل جمع نه هغه سړي هم په مصرف کوي ډیر خوشاله حتی چې په هر ځکه هغه موږ دعا کوو او هر سړي دې باید نه مغه شکارو کې نو سپینګرو هم دا وځي په دا ملایانو د سپینګرو هغه هم پم دې کوشش کوي هغه دې طرفدار نه دي چې په خور لور باندې پیسې واخلې دا هي یو شرم دی نه خور لور د غوغونې چې خرڅي نو موږ د ټول خلکو نه غواړو چې په ساده ډول سره خپل خور لور ورکی او طرف جانب ډیر غریب نه کی او ډیر ونه کړی او ډیر ونه زوري نو چې آینده کې د لور ژوند هم خرابېږي او د فامیل ژوند هم خرابېږي
تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخاو بریلی وسی د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکوښوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوي گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تاسو خپل ټلیفوني پیغام پریږدئ لطفا په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره حتمی ووایئ دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی چې اتمی باید درته ولولم ورپسې داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او دونکو د دوی په اړه موږ ته ټلیفون کړی دی خپل ټلیفوني پیغام پریږی او همدارس د تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي نو ګران دوستانو راځي چې دا پروګرام تر پایه واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000202211211415 تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست گران دوستانو د پروګرام په پیل کې بزتاست هغه یو ایمیل د رول ولوم کوم چې مونږ ته عزیز خان را لېږلای دی دای په خپل ایمیل کې لیکي چې یو کس چې نوم یې غلام محمد افغان دی، د پلار نوم یې فدا محمد افغان دی، آدرس یې ظفر آباد کلونی، دیره اسماعیل خان، خیبر پختونخوا، پاکستان. له دوه کلونو را دی خوا دی نادرکه شوی دی. دماغی حالت یې هم خراب دی. که هر چاته د ده په هکله څه معلومات وینو، په دې شمېرې دی تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 03025935509 او یا هم 03129040899. د تلیفون شمېرې به یواره بیا ووایم 03025935509 او یا هم 03129040899.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران دوستانو، تاسو ل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته وغواست. راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو ورکشوي عزیز په اکلا په کې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم محترم او اوریدونکو او کارکونکو د آزادۍ راډیو ته نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم. زنه شرخان حیدری د لوګر ولایت د ادر د ولسوالۍ و شهیدون کای د تنگ د معروف خیلو د قوم د کندې خلې د پازل خیلو د کلی نو تاسو سره تماس. محترم یو کس چې د عبد الله په نوم د سید عمر زوی او د وهاب راده ځان ماری پی کوي د 12 کالو په عمر کې ده. که څوک په اړه معلومات واړي د کشمیرې ته زنګ وو 0 اویا 0 اویا 2 9 9 8. او محترم په تیر پیغام کې مې هم درته ویلي و دغه الک ځان د 15 سیم متعلم معرفي کوي او مور او پلار مړ یادوي او دای وایي چې زه د کور کې هیڅوک نه لرم او د ما په نظر باندې د اعصابو تکلیف هم لري. که هر څوک خپلوان یا ورور یا پلار څوک لري ما ته په همدغه شمېره زنګ ووي او په هر ځای کې په هر صورت کې موږ به دای ورته وسپارو. فلحال زه د مسافرۍ په حال کې یم چې هر وخت غوښتلی شي له دغه شمېرې نه به دا حالت منګلي ته حواله کړو. وسلام به احترام.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورکشوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمېره یې نه ده ویلې. اول راځي چې د تلیفوني پیغام واورو، پس لاغه نه به زه تاسو ته د تلیفون شمېره ووایم.
راجا احمد جان نیازم ده یلمند ولایت ده گشت ورسوالی رابات و شیطن کم کلی چو کره که زما یو را دا 15 کال کیجی چه ده سرایشی مطر سراب ترخند بوری که یعنی مرجیه پا ورسوالی نا در کسه ویدی لانو سرنا ده ملا جیرانی اخون زی ده ملا دلبابکی اخون برخم لسی
محترم ورور د ورکشوی عزیز په اکلا څه معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 09 25 81 3 3 5 د تلیفون شمېره یې واره بیا 09 25 81 3 3 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او له ازادي رادیو څخه یې مننه کړې ده چې د ازادي رادیو له لارې نه د دوی ورکوښو عزیز پیدا شو.
السلام علیکم. زه د منډا ولایت د ګرمسیا د ولسوالۍ څخه چې راغه خبره کوم از ما ورور چې ورکو کوم چې بلا په نامه د فرزي د سلطان محمد مصوی هغه د ازادي دروازه د کارکونکو سره د عام مننه
گرانو دوستانو، تلیفونی پیغام وو اورید. تاسو ګورئ چې د ازادي رادیو لارنه ډیر کله ځینې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. هغه محترم اوریدونکو ته چې موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي او شکایت یې کړی دی چې ډیر کله دوی ځینې کسان ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي، یو ور بیا دغو کسانو ته وایو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورکشوي عزیزان پیدا کړي. لکه چې نن مو تاسو ولیدل چې دغه اوریدونکو آزادي راډیو ته تلیفون کړی وو او له موږ څخه یې مننه کړې وه چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شو. موږ له دغه ګران ورور سره غوښتل چې تلیفوني تماس برقرار کړو او خبرې ورسره وکړو چې څنګه د دوی ورک شوی عزیز پیدا شو، خو په دې موافق نه شو. په هر حال ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه کېدای شي چې په دغو ورک شوو عزیزانو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي.
زما یو د اکا زوی دی، په نام داود دی، د سلطان کاکا زوی دی، دا درې څلور میاشتې کېږي چې په نیمروز کښې مدرسه شوی دی. هر څوک چې زما ږغ اوري، هر ورځ زما ږغ اوري، په دغه شماره کښې ما ته زنګ ووهي. د فراه د ولایت د بلبولک د ولسوالۍ دی، داود نومیز یې، په دغه شماره کښې ما ته خبر راکړي. 0-8-9-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3- نوی تلویر تلویر کنجد و تلویر یه شیرینی هم داری خدای تامان مفهوم شد.
سلام علیکم. زد وردگ آلد بسید آباد سوالای در خوار دکلی سر سبت هست که هم دمانم امیر محمد امای و خاره در عطب احمد پنامه در درین یشتی که چه ورک ری کنداخت اطلال ایو سیت معلومات می تنشتا نه تلیفون رو که تاس چه تا پتایی پا دو شماره ما تا زنگو های سپر و آوی خاطه شپک دوان نه شپک درین او یو زلی بیا تکرارم سپر و آوی خاطه شپک دوا نه شپاگ درائی اوه کچا پا دیش مارای ما سماسونی و پتاوا پایدا شو یو لکه غانه جایزه ده و سلام باش.
سلام علیکم. داد خود سولایت ده منوزای برخواده زمون یو وقعی دایی پزنو پنامه زرخان با پر رسکی گیتی ده کورا ورک شوزه کارت منوماتی ما ده بدرم بسترم بواری سپار و دوا و
عبدالجمیل در غزنی ولایت اجرستان و نسواغی خبری کم زما در اکای اوزوی در چه پنامه در عزیزلا در شپاگ میاد سکی گیسی ندره کده که هر چه تا معلومات وی او یا در اخبال زما آقا گوری ما در دی پر تلیپون پتگه شمیره وانی زنگوی سی پر واویا دو شپیت یو سلو درد دیرس او شپک شپیت شمیره یو زل بیاویم سی پر واویا دش بیت یو سلو درد دیرس او شپکش بیت.
سلام از امیر علیو و طول کار کن که او ردون که سلام برم پده قسم هم چی روخ جور بست نوم بابای جان دی او از پبنزای می کندار ویلیتی از مای روز تقریبا لس ساله یا لسیم ساله کیز ده پیفور پا وانا لخفل کور و تدیدی خدای دازا غوری ای هم پار چه تا معلوماتی ده مهربانی نمشه دی فلان دی شمیرو آری که ونیسی تلیفون شمیره ده سپر آریا نگیش دو نیوی او سوا شپر ویش که تلیفون بلا چنره دستی پر اویات این زش رته پر سینزوز او سوا در ویش که تلیفون شمیره یو زل بیاد چنره دوم سپر او سپر سپر او سپر دره نه نه دوا او دوا شپر در تلیفون بلا چنره تکره دوم سپر او سپر شپر سینزه بیاد چنزه شپر او دوا دره لسوا جو او ردود خم منند.
سلامونه وړاندې کوم. دا چې زما دوه ورونه دي مشر ورور مې فروز خان نومېږي او کشر ورور مې اسماعیل نومېږي چې مې کور څخه راوتلي دي او مور یې ورپسې ډېره زیاته خفه ده او تر نهه کاله کېږي چې د دې ویس با معلومات موږ له نشته دی او مخکې معلومات هم ترلاسه کړی وو چې دا د بستان خالۍ په خالۍ موسا کې چیرته اوسېږي خو چې هلته لاړو هلته هم نه وو کار چا لا د دې په باره کښې معلومات یې خپله شیرینی دي مونږ څخه واخلي او مونږ لا دې په څه تېر اوسه او نهه نوي څوارلس پېنځلس څلور باندې زنګ وهي وسلام.
السلام علیکم. زه اسمت د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما دوه ورونه نه کاله مخکې ورکشوي چې یو نوم فاروز او د بل اسماعیل دي او د کور نه د ایران په بانه وتلي دي او نادرکه شوي دي. که هر کاله د دې په هکله معلومات وي نو موږ نه دې په دغه اختلافونو کې څه تر اووه سوه او نهه نوي څوارلس پنځلس څلور.
السلام علیکم. عبدالله احسان د هرات ولایت څخه خبره کوم. زما یو د خانه زوی دی په نامه د محمد نیکه دی، د علاوالدین او محمد رحیم ورور دی، د غلام احمد زوی دی. تقریبا داسې د څلورو کلو په شاوخوا کښې د کوټې د ښاره سو نادرکه سوی دی. که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات لري او ما ته دې پر دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، صفر اووه سوه اته څلور سوه اووه سوه درې. شماره یو ځل بیا وایم، صفر اووه سوه اته څلور سوه اووه سوه درې. السلام علیکم. شهزاده نازینا یم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد بدم کې نومې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. او دا چې زما ورور اسرائیل عبدالمحمد زوی د احمد لمسی دی، ډېره موده وشوه چې د کور څخه نادرکه شوی دی. زما ورور خپله زما غږ اوري یا زما د ورور دوستان زما غږ اوري، نو ما ته یو ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووایي، صفر اووه سوه څلور شپېته څوارلس نهه. احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ سره په کوي کلي څخه خبره کوم. شراغا ما ورور لټی د نجیبالله په نامه دی، د الانظار زوی دی، د سلطان محمد مکی دی، ایران تورک شوی دی، د لس کاله کلي تورک شوی دی. بالقل ما غاړي یا یو بل انډوال اوري ما په پدا لمبا کښې کښې صفر اووه یو درې یو پنځه دوه څلور. شماره یوه بیا تکرارم، صفر اووه یو درې یو پنځه دوه څلور. سلام.
زمان محمد عثمان تاجری د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو ممانه درکه ده چې یو نوم یې اجبته او دوم نوم یې عبدالله ده. د هغې حالات یې برابر نه دي، غالبا د ده لس کاله یولس کاله پوره کېږي. که چا ته معلومات یې مخ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي، صفر اووه سوه دوه اووه ویشت اووه څلوېښت اتیا. نمبر یې واري بیا تکراروم، صفر اووه سوه دوه اووه ویشت اووه څلوېښت اووه اتیا.
ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي، 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېرېست یو سلو پنځلس.
سلام علیکم. زه د خوست ولایت د منځای ولس ولایت د شډر کلي نه محمد عزیز خبره کوم. تاسو ته د تلفن په کرښه زحمت درکوم. زموږ یو ورور دی چې نظیر په نامه، چې سور رنګ دی، شنې سترګې دي، د شل خان زوی دی، ترونه یې یو کرمل خان یو مدمین، وریارونه یې سید امین خان بادشاه. که هر چا ته معلومات دي ما ته په دا نمبر شمېره زنګ ووهي، صفر اووه اووه دوه اووه دوالس شپږ نه نو. وسلام په احترام. بای بای.
زموږ د ګرځیز مرکز ګرځیز کښې یو د ولایت جومات کېږي، یو کس نادرکه ده، سپین ګیری د بابا په نوم. دی د اصحابو تکلیف لري کته تللی، که هر چا ته پته یې په دې لمبر د زنګ ووهي، صفر نهه سوه اته نوي یو سوه پنځه نوي یو سوه اووه سوه.
وای السلام علیکم. زه د روزګان دواله ولایت د خودي ترین کوټه ساسر به تماس کړم. زموږ یو هلک دی رسلاته محمد دغه اټ ویشت هر سړی معلومات کړي مرسي دي په دا تلیفون، صفر نهه اویا پنځه سوه اووه اویا شپږ دوه درې یو.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت په ازادي راډیو کې هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم برخ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.